سلام پښتونخوا وخت سهار 9 بجې سپینند خالی ورځ د 2015 کال د سپتمبر 12 نیټه د عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند ستاسو د شر وخت په هیله د مشال ریډیو نن ورځې پر نه ساته خبرونه پایل کوو. په مکه معظمه کې د حجانو د ملکېدو ترڅنګ پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه، مرکه او څېړنې لرو او د دې ترڅنګ خوږی خوږی سندرې هم درته اورو، خو پیل خبرونه کوو چې اسرار علم مومند به وړاندې کړي.
ستړي مشر هم به مهم په بنول لیس په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جمعات کې د یو تعمیراتي کرین د لویدو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او په لسګونه ژوبل دي. د پاکستان متحده قومي مومنټ تور لګولې چې رینجر ځواک د دوی څلور کارکنان عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژل دي. او نن په کوټه کې درې ورځې پښتو نړیوال سیمینار ترسره کیږي. او زه خبرونو تفصیل د سعودي عرب چارواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جمعات کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لویدو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ژوبل دي. دا پیښه په داسې مهال رامنځته شوه چې په زرګونو کسان له بېلابېلو اسلامي هیوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکې مکرمې ته تللي دي. د حج مراسم د روانې میاشتې په وروستۍ ورځو کې پیلېږي. د عرب د ملي دفاع چارواکو د دې پیښې اعلان په ټویټر کې ورکړ. د پیښې ویډیوګانې په رسنیو کې خپرې شوې چې پکې په وینو لړلي جسدونه ښکاري. د حرم شریف په انګړ کې پراته دي. د حرم شریف د جماعت شاوخوا کرینونه ولاړ دي او حکومت غواړي چې دا جماعت 400,000 مربع میټره پراخه کړي، سو د 2.2 میلیونه کسانو په یوه وخت لمونځ پکې ادا کړي. د مکې گورنر شهزاده خالد الفیصل د پیښې د تحقیقاتو امر کړی دی. د پاکستان متحده قومي مومنټ تور لګولې چې رینجر ځواک د دوی څلور کارکنان وژلي دي. پرون امکیوم په یوه اعلامیه کې ویلي چې د زیارت په ورځ د کراچۍ نادرن بای پاس سره نږدې د رینجر ځواک له سرتیرو سره په مبینه انخته کې وژل شوي مشکوکه ملزمان د دوی کارکنان دي. د ګوند تور لګولې چې دغه کسان له میاشتو راهیسې له درکه وو او عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې وژل شوي دي. د متحده قومي مومنټ یو مشر ډاکټر فاروق ستار پرون خبري کانفرنس ته په خپله وینا کې تور ولګاوه چې د دوی دغه کارکنان د رینجر ځواک په تحویل کې وو، بلخو رینجر ځواک د امکیوم دغه تورونه رد کړي دي. د ورځو جنسي کډوالو 800 کورنۍ به د روانې میاشتې په 9 نیټه خپل کورونو ته ستنېږي. د قبایلي سیمو له قدرتي پتونو سره د مبارزې ادارې به چارواکي د ظهور پرون مشال ډیو ته ویل چې هغه کډوال به خپلو سیمو ته ځي چې د هنګو په توغو سرایي کیمپ کې اوسیږي.
دا مشتی شیخان او فیروز خیل او دغه علاقو ته دي. دا کلیر دي، دا د دربارو نه کلیر شوي دي. دغه خلک اوسیږي، دغه یونیسیار شیلټرینګ کړي دي، کورونه خلکو ته جوړ کړي دي.
په اردو جنسی کې په کال 2010 کې د مشکوکو بسلوالو پر ضد د عملیاتو تر شروع کېدو وروسته په زرګونه خلک کډوال شول چې پکې شاوخوا 6,000 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي، خو لا هم په سلګونو کورنۍ د کډوالۍ ژوند تېروي. نن په کوټه کې درې ورځنی پښتو نړیوال سیمینار کېږي چې پکې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د پښتو اکیډمۍ کوټې مشران وایي د سیمینار لپاره یې ټولې تیاری بشپړ کړې دي. د دې اکیډمۍ مشر سید خیر محمد عارف پرون پر دې اړه مشال ډیو ته وویل.
نو په دا اوله چې موږ کوم سیمینار ایښې دي 12 او 13 ستمبر چې دي، هغه موږ دا مخصوص کړی دی چې هغه به مقالات دي او په 14 ستمبر باندې به اختتامیه وي.
د پښتو ژبې او جهانیت ستونزې او امکانات تر عنوان لاندې دغه سیمینار نن شاوخوا 9 بجې شروع کیږي. د نورستان ولایت پر کامدیش ولسوالۍ د افغان دولت د مخالفو وسلوالو برید په شا تمبول شوی. د دریم سرحدي کنډک قومندان شمس الرحمن نور رستانی پرون مشال ډیو ته ویل چې په سلګونو وسلوالو تېر ورځ پر کامدیش ولسوالۍ برید وکړ.
زبردست تلفات دشمن تړولې دي چې د ډېر یو تاریخي پرېکړه کې هم ښه کوي. تلفات مړ او زخمیان تقریبا ویش کسان راپور مونږ ته راکړل سره دلته.
د دریم سرحدي خندا قومندان زیاته کړه چې په دې جګړې کې دوه محلي پولیس وژل شوي او درې تنه ټپیان شوي دي. لا هم وسلو ډلو پر دې لاس نه دی ویلي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې او ریپبلیکن غړي د 11 ستمبر د 14 کلیزې پر مهال یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه دې له افغانستان نه ووځي. مکتورن بیری ویل چې په تیرو 14 کلونو کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا د ځواکونو موجودګۍ ډېر اغیزمنه ثابت شوی او په افغانستان کې یې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې. د په یوه اعلامیه کې چې پرون خپره شوې ویلي چې اوس هم لا زیات کار پاتې دی او د قواو د وتلو لپاره مناسب وخت نه دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رای د دې موافقې مخ په زیاتېدونکي ملاتړ څرګندوي چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ لاسلیک شوه. ولسمشر اوباما پرون په یو اعلامیه کې ویلي د استازو د جرګې رای دا څرګندوي چې ډېری غړو هغه تاریخي موافقه لوستلې چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو څخه به د ایران مخه ونیسي. له دوه ورځو بحث وروسته د جرګې د 209 رایو په مقابل کې 102 رایې د موافقې پر ضد وي. او په امریکا کې د 2001 کال د 11 ستمبر په ترګریزو حملو کې د وژل شو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د غمجنې پیښې د 14 کلیزې په موقع راټول شوي وو. په نیویارک او واشنگټن کې ترسره شوو دغو حملو کې چې د القاعده غړو څلور مسافر وړونکي الوتکې وتښتولې او د امریکا د دفاع وزارت او سوداګریزو دفترونو سره یې وجنګولې 3000 کسان وژل شوي وو. د اتر دې مهاله د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
په سلام پښتونخوا کې خبرونه لای اسرار علم مومند اوریدل په روانه غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. پرون ماجیګر په مقام مکرمه کې د یو تعمیراتي کرین هر پرې وټو په پیښه کې 109 حاجان مړ شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترګري او انتها پسندۍ پر ضد جوړ شوی قومي اکشن پلان باندې پوره عمل نه دی سوی. خو د دې هیواد سیاستوالان څه وایي؟
وزیر اعظم پخپل مطمئن نه دی نو مونږ پسند مطمئن شو.
څه کسانو ته فوجي عدالت د 500 سزا واورول شو او هغه څوک د هغې هم څه پته نه لګي.
د جګړو له وجې د قبایلي سیمو د بیلابیلو سیمو بې کورکړل شوي خلک کورونو ته ستنېږي خو د خیبر ایجنسۍ اغېزمن سوي بیا په خپل برخلیک نه دی خبر.
د اوس په باندې جګړه روانه وو. حکومت او طالبانو موږ ته اوس معلومات نه کوي چې موږ د آبادۍ وڅه طریقې او موږ آبادۍ څنګه جوړو.
او پرون د 11 سپتمبر د بریدونو 14 کاله پوره سوچ په نتیجه کې امریکایي او نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور کړ. آیا دوی خپل هدفونه ترلاسه کړل؟
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوي وو ځینو ته یې ورسېدل. که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي دوه برابر یې له لاسه ورکړي دي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. پرون په مکه معظمه کې کابی شریف ته نږدې د تعمیراتي کارونو یو کرین راپریوتی. چارواکي وایي په دې پیښه کې 109 کسان مړه او شاوخوا 238 ژوبل دي. دا نه د معلوماتو چې د مړو او ژوبلو تعلق له کومو هیوادونو سره دی. په دې اړه د ریپورت ته پام وکړئ. رایټرز خبری اژانس وایي د سعودي عرب د ولسی دفاع ادارې مشر جنرال سلیمان الامر الاخباریه ټلویزیون ته ویلي پیژه هغه محل رامنځته شوه کله چې سخت باران او طوفانو. رایټرز زیاتوي د تعمیراتي کارونو کرین له کابې شریف سره په لږ فاصله کې راپریوتی چې پکې د چارواکو په وینا 109 کسان مړه او 238 ژوبل شوي دي. د سعودي عرب یو ورځپاڼه سویدي ګزټ په خپل فیسبوک پاڼه د چارواکو په حواله وایي چې د ځینو زخمیانو تعلق ملک له بنگلاديش او هندستان سره دی. خو البته د مړو او زخمیانو د دقیقه شهریت یا تابعیت په اړه کره معلومات نه دی ورکړل شوی. په ټولنیزه میډیا کې کوم تصویرونه او ویډیوګانې شریکې شوي په هغو کې لیدل کېږي چې پر عمارت یا ودانۍ ولاړ لوی کرین راونړېږي. خلک چیغې وهي او کوشش کوي چې د پیښې له ځای څخه ځان وباسي. له کعبې شریف سره نږدې پر دغه جوړېدونکې ودانۍ باندې نور کرینونه هم ولاړ لیدل کېږي. د حجانو لپاره د ځای پراخولو په خاطر په نوې ودانۍ کار روان دی. د خبري اژانسونو په وینا سږ کال به 10 لک حجان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سعودي عرب ته رسېږي چې لوی شمېر یې وار له مخه رسېدلی دی. دا په مکه مکرمه کې د یوکرین را پروتو له وجې په پیښه کې د وژل شو او نور څه کومه پیښه شوې ده هغه تفصیل خو هلته بیا د پاکستان چارواکي وایي چې په زخمیانو کې ز پاکستانیان هم شامل دي. دا چې نور تفصیل څه دی را سره د ټلیفون پر لاین باندې له اسلام آباد خپل همکار ریاض مسخیل دی. ریاض خان تاسو هرکلی کوم که مهرباني وکړي د پاکستان چارواکي خپل د پاکستانیانو په اړه کوم معلومات شریک کړي دي.
جی عبدالحی ډیره مننه. اول خو چې کومه پیښه شوې ده نو صدر وزیر اعظم دغه رنګ د مذهبي چارو چې کوم وزیر دی نو هغې به دغه پیښه باندې خفګان څرګند کړی دی او تر څو چې د سعودي عرب کې د پاکستان سفارتخانه ده یا هلته کې د پاکستان د حج میشن دی د هغې تر مخه د 1,40,000 پورې پاکستانیان چې کوم دي نو هغه به سخت کال حج فرض ادا کوي او دې کې زیاتره هلته تللي دي. تر اوسه پورې چې کوم کسان په دغه پیښه کې مړه شوي دي نو د هغې خو لا نه دي ویلي شوي چې د دې تعلق د کوم کوم ځایونو سره دی او څوک دي نو دغه وجه ده چې پاکستانی لا پته لګي چې په دغه کې پیښه کې څونه پاکستانیان آیا مړه شوي دي کنه. تر څو چې د جوبلو خبره ده نو د 50 نه زیات تر 250 پورې کسان ویل کېږي چې هغه په دغه پیښه کې کوم چې د پاکستان سفارتخانه د هغې په وینا 250 کسان جوبل دي. په 250 کې بیا 2 کسان هغه معمولي جوبلو چې هغې کوم ابتدایي درملنه وه هغه شوې ده او هغه رخصت کړې شوې دي. دغه رنګ دیرش پاکستانیان چې پکې شپږ په کینګ عبدالعزیز او دغه رنګ اوه په کینګ فیصل هسپتال کې د هغې درملنه روانه ده او 19 په مختلفو نورو هسپتالونو کې دي چې د هغې هلته کې علاج جاری دی. په دغه کسانو کې د زنې تعلق د سوابه سره دی، دغه شان د پېښور سره، د سوات سره پکې دی او د بعضې خلکو تعلق چې کوم دی نو هغه د کراچۍ سره دی. د حج او د مذهبي چارو چې کوم وزارت دی نو هغې مختلف ټلیفون نمبرې هم ورکړي دي که څوک د خپلو خپلوانو په اړه باندې معلومات کول غواړي نو کولی شي چې د لاهور کم نمبر دی 0422115425 دا د لاهور نمبر دی. په دې باندې دي معلومات اخستی شي. دغه رنګ په سعودي عرب کې چې کم کسان دي هغوی په سعودي عرب کې تپوس کول غواړي نو هغه نمبر دی 0800006622 او ورسره بیا د سعودي عرب چې کم لوکل نمبر دی نو هغه دی 0009655 3 9 1 0 8 1 دا نمبر هم جاری کړی دي چې په دې باندې کم خلک کم پاکستانیان د خپل معلومات کول غوړي نو کولی شي. جی
ډیر مننه ریاض خان په دې اړه تفصیل راکولو. ک چرته اوریدونکو په دې اړه باندې نور معلومات مشالې دو تر رسیدي او کوشش وکړو چې په دې اړه نور معلومات هم راغونډ کو او چې کم پښتانه یا د پاکستان نور برخو سره کوم تعلق لري یا د پیښ په اړه باندې کوم مجموعي تصویر لري څومره معلومات ترلاسه کړي چې کوشش وکړو چې هغه تاسو سره شریک کړو خوشا او هم په دې روانو خبرونو کې به دا هرڅه وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
او سم یو بلی موضوع ترازو او سم په څو شیبو کې په کوټه کې د پښتو درې ورځنی سیمینار پیل شي. د دې تنظیم د کوټه پښتو اکیډمي کړی دی چې پکې د افغانستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو په ګډون له کینیډا او نورو اروپایي هیوادونو یو شمېر پښتو لیکوالان، پوهان او شاعران ګډون کوي. دا وخت را سره خدای نور ناصر د ټلیفون په لاندې. خدای نور خان تاسو سره کلی کومه که مهرباني وکړي راتو اسه دا چیرې دی دا کانفرنس او آیا پیل شوی دی که پیلې شبه؟
مننه کاکر صاحب د کوټه یو شخصي هوټل سرینا هوټل کې د پښتو تریوزر نړیوال سیمینار و شیبه ورسته چې نه همین بجې د پاکستان په وخت باندې دوی وخت ساکلی دی چې دا همدا د ورځنی سیمینار د قایل غونډه به پیلېږي خو تر اوسه پورې د میلمنو راتګ لا هم دوام لري میلمانه را روان دي د دې د سیمینار ګډونوال په دې کې د ګډون لپاره را روان دي او داسې ویل بلکې د دې لومړنۍ د قایل غونډې د سیمینار پرانیسته به د بلوچستان ګورنر محمد خان اتکرای کوي او هغه به شیبه وروسته همدلته سیمینار ته حاضر راځي تر اوسه پورې ګواک کې د دې سیمینار کوم ګډونوال دي له افغانستان څخه له کاناډا څخه له جرمني څخه له خیبر پښتونخوا کراچۍ او یو شمېر نورو سیمو څخه هغه کوټه ته رسیدلی دي او هم اوس د سیمینار ته حاضر روان دي نو د نیم بجې د پاکستان په وخت باندې وخت دی چې همدا سیمینار به نن د دې لومړی ورځ به
په نن مجمع د پاکستان په خپلې شغله سره تاسو د دې موضوع څه ده او د دې ترڅنګ کوم مهم لیکوالان پکې راغلي دي یا بهر ټول مهم دي خو کوم څو کسان دا وکړ نمونه راته وایي
د د دې عنوان اورال چې کوم عنوان دی هغه پښتو ژبه جهانیت ستونزې او امکانات دې تر عنوان باندې به هم دا درې ورځې راشي نو چې خو دې بیل بیل فرق لري چې په کې جلا جلا ورځو کې نن به دې برخې کې شي بیا به سبا دې برخې کې دې په ورځو دې برخې تر کومه ځای پورې چې د میلمنو د نوموړي لیکوالانو په هانو په دې کې د ګډون خبره تاسو وکړه له افغانستان څخه په هاند حبیب الله رفیع صاحب له کاناډا څخه محمد معصوم هوتک صاحب او همدغه سی له خیبر پښتونخوا څخه د افغانستان څخه یو شمیر نور لیکوالان نوموړي لیکوالان شاعران د پښتو هغه په دې کې ګډون کوي همدغه څو کسان چې ما درته وویل د یادولو وړ دي چې باید
اچھا ډیر مننه خدای نور خان چې څومره په جړه باندې کانفرنس شروع سو او کوم معلومات مخې ته راځي هغه به خدای نور حلته دي هم له مصر به شریک کوي تاسو شروع غواړم
دا مشال ریډیو د خالد اورځي 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پا پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
او سمیو بلی موضوع ترازو پاکستان کې متحده قومي ممند د دې هواد په ملیشیا ځواکونو تور پورې کړی چې د پنځمې پورځي د دې ګوند څلور غلي وشلې دي که څه متحده قومي ممند مخ کې د پاکستان په پوښ تور پورې کړی دی چې د دې ګوند غړي په غیر قانوني توګه بند د کړي خدا لومړی ځل دی چې ګوند د خپل غړي د وشل کېدو پړه د پاکستان پر فوج اچوي په دې اړه د رويټرز خبري اژانس رپورت ملالی بشیر وړاندې کوي
په پاکستان کې یو سیاسي ګوند چې د کراچي ښار پر سیاست یې لکلونو راهیسې تسلط درلودلی د دې هیواد پر پوځ تور پورې کړی چې د پنځم به پورځ یې د دې ګوند څلور غړي وژلې دي کراچي ښار شل میلیونه نفوس لري او د پاکستان مرکزی بانک په همدې ښار کې دی خو دغه ښار د وسلوالو له تشدد سره مخامخ دی دوه کاله مخکې د پاکستان پوځ په دغه ښار کې د پولیسو ملیشیا ځواکونو او استخباراتي ادارو په مرسته د وسلوالو ډلو او مشکوکو ملیشو پر ضد سخت کمپاین پیل کړ د پوت پوینا د پوز دغه عملیات چې سږ کال ډیر زیات سول جنایتکاران او سختدریز په نقشه کوي خو ځینې وایي د دې عملیاتو اصلي هدف متحده قومي موومېنټ ګوند په نقشه کول دي حکومتي ملیشیا دا ادعاوې ردوي د متحده قومي موومېنټ ګوند یا ام کیو ام لوړپوړ غړي فاروق ستار یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه ګوند څلور وجلسي غړي یو میاشت مخکې د حکومتي ملیشو لخوا نیول سوی وو د شاغلی ستار په وینا دغه کسان د حکومت لخوا وجل سوی خو حکومت داسې وشودل چې دوی له حکومت سره په نشته کې وجل سوی دي د شاغلی ستار په وینا د دوی ګوند د خپل یو نیم سل ورکو سوی او کسانو د نمونه فهرست صدر اعظم او لوړپوړ چارواکو ته ورکړي خو تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول اقدامات نه دي سوی د په وینا له هغو یو نیم سل کسانو څخه څلور اوس پرته له کومې قانوني او عدلي پریکړې ووژل سول د پاکستان پوځ د دې هیواد په تاریخ کې تر نیمې مودې پورې واکمني کړې او اوس هم پر امنیت او بهرنیو اړیکو قدرت ساتي او دا کار حتی په جمهوري نظام کې هم دوام لري پر پوځ او مرسته کوونکو ادارو یې لکه رینجر یا آی اس آی په علني توګه انتقاد په ټوله کې یو ممنوع موضوع ګڼل کیږي د ام کیو ام او پاو ترمنځ اړیکې سخت خراب سیوی او د کراچی شار اوسیدونکو بیره لري چې دا به د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي. په مارچ میاشت کې حکومتي ملیشو د ام کیو ام ګوند پر دفتر چاپه ووهله او له دې ځایه وسلې او مشکوک جنایتکاران ونیول. په دغو نیول سویو کسانو کې د یو خبریال په وژلو تورن کس هم شامل و. په مې میاشت کې د ام کیو ام ګوند مشر الطاف حسین چې په لندن کې جلاوطنه دی پر پوځ تور پورې کړ چې د ده د ګوند غړي په غیر قانوني توګه نیولي دي. خو له 2013 کال راهیسې چې د حکومت لخوا ځپنه پیل سوه دا لومړی ځل دی چې ام کیو ام په علني توګه پر پوځ تور پورې کوي چې د دې ګوند غړي یې وژلي دي. د پنجشنبې په ورځ په خپره سوې یوه اعلامیه کې د ملیشه ځواکونو ویاند وویل چې دغه ځواک هغه څلور هدفې وژونکي وژلي چې په مارچ میاشت کې د یوه حقوق پوه د مړینې مسؤلین وو. د جمعې په ورځ ملیشه ځواکونو په یوه اعلامیه خپرولو سره د ام کیو ام ګوند تورونه رد کړل.
د راټس خبري اجانس رپورټ درته ملالی بشیر وړاندې کړی. په پاکستان کې د ترګري پر ضد د قومي کړنلارې یا نېشنل اکشن پلان لاندې اخیستل ګامونو په اړه د وزیر اعظم نواز شریف وینا ده چې د دغه پلان په ځینو برخو عمل درآمد نه دی سوی. همداراز کورنۍ چارو فاقي وزیر وایي چې قومي اکشن پلان لاندې په منظم ډول کاروانی دوام لري او دا د ترګرو پر ضد دي. خو په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه د قومي اکشن پلان په اړه مطمئنه نشکاري وایي چې حکومت په خپل لدې ګامونو نه دی مطمئنه، نو ولس به څنګه ځینې مطمئنه سي؟ په دې موضوع ګل ایاز د بېلابېلو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وایي چې حکومت دغه پلان په بشپړ توګه نه دی عملي کړی.
وزیر اعظم پخپل د دې نه مطمئن نه دی، نو موږ په څه مطمئن شو؟ بنیادی طور باندې څو پورې چې په دې باندې مکمل توجه ور نه کړی شي او دې ته دې باندې فوکس ور نه کړی شي دا مسله مخکې کېدی نه شي. په دې لحاظ سره چې اوس تاسو وکتل چې بیا لږ ډېر داسې واقعات وشو.
همدارس د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسر ابراهیم وایي چې قومي اکشن پلان لاندې شو کاروایانو باندې خبرې کول پکار دي، خصوص ورته تیار نه دي.
د آرمی پبلک سکول د ماشومان خو بالکل لکه هیر کړی شوی دي. څه کسانو ته فوجي عدالت د 5000 واورول شو او هغه څوک دا غیم څه پته نه لګي او دا غي واقعاتو تحقیق چې څوک خبره کوي هغه باندې هم تور لګي چې تاسو د فوج خلاف خبره کوي.
خود عوامي نشترګون پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې قومي اکشن پلان مثبت نتیجې را برسېره کړې دي.
حقیقت ډېر هډه پورې دغه اپریشن اثرات چې دي هغه ډېر زیات ښه دي. د هغې وجه دا ده چې که موږ وګورو دهشتګردۍ چې کوم عملیاتو په هغې کښې ډېر زیات کمی راغلی دی او بیا زموږ د فوج جرنل صاحب چې دی هغه په لومړي ځل باندې زما یقین دار چې هرې مورچې ته ځان ورساو هغې سره په خلکو کښې یو ډېر لوی اعتماد چې دی هغه هم پیدا شو، خلکو ته حوصله هغه هم میلاو شوه.
بیا د پیپلز ګوند یو مشر رحمداد خان وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې سیاسي انتقامي کاروایانې روانې دي.
وچې زه بې اختیاره سړی زمانه تپوس نه کېږي او په دې دغه باندې چې کوم دی ډایرکټ آرډر عسکري سوتونه هم کوي او فیډرل ګورنمنټ کوي او په خپله باندې تسلي ورکوي بیا به داسې نه کېږي احساس هم کوي افسوس هم کوي.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا وایي چې د فوجي عملیاتو باوجود ترهګرو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی او پر دغه پلان ډېر په قلاره کار روان دی.
ترهګري قوتونه بالکل وړي کارونه کوي، اقدامات کوي، موجود دي. د هغې په خلاف بالکل تر اوسه پورې هېڅ داسې یعنې مؤثر کار چې هغه د هغې چې دا ملک یا د دې ولسونه دې دهشتګردۍ له دې شره او له دې خلاص چې داسې تر اوسه پورې هېڅ یو تاثر نه دی غالبه شوی.
بیا په قومي اسمبلي کې د تحریک انصاف ګوند غړی شهریار افریدی وایي چې د حکومت داوو او ځمکني حقایقو کې ډېر تضاد دی.
دا ټول ترجیحات چې دي که نه د پنجاب نه بار دي او د مدرسه ریفارم چې دي هغې کې هم د اوسه پورې کامیاب نه شو او یونیفارم اپروچ نشته. دا چې کومه غټه مسله موږ له لګي چې هغه هغه خلک چې کوم په کرپشن کې ملوث دي خاصکر د پی ایم ایل این هغو باندې د دو لاس نه اچوي.
په مجموعي توګه ټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دې اند دي چې قومي اکشن پلان عملي کولو لپاره حکومت او فوج د تفریق پالیسي پرېږدي او د ترهګرۍ پر ضد نور کوټلي ګامونه پورته کړي.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان ډان ورځپاڼې پر خبریالانو څو تازه بریدونو په اړه در ادارې لیکلي. تېر ورځ پر څلورو خبریالانو برید سوی چې پکې درې ووژل سو او یو ټپي سو. تفصیل په دې رپورټ کې. د سه شنبه او چهار شنبه په ورځ په څلورویشت ساعتونو کې پر خبریال عبدالعظم شنواری، آفتاب عالم، ارشد علي جعفري او اعتبارګل زړسوان باندې بریدونه وسو چې پکې اعظم شنواری ټپي او درې نور مړه سول. ډان ورځپاڼه په خپلې ادارې کې وایي پر خبریالانو د ځینو قوتونو لخوا په ښکاره بریدونه کېږي او څوک یې پوښتنه نه کوي. ورځپاڼه زیاتوي په ریاستي ادارو کې دننه ځینې عناصر تشدد د خبریالانو خلاف استعمالوي او یو مثال یې د خبریال سلیم شهزاد وژنه ده چې لا هم یې مسله حل سوې نه ده او دا شان په بلوچستان کې وسلوال په ښکاره خبریالان وژني. ډان پر حکومت تنقید کوي چې د خبریالانو د وژنې د پیښو پلټنه نه کوي. البته وایي تر اوسه چې څومره خبریالان وژل سوي دي په هغوی کې یوازې د ولی خان بابړ د مرګ مسله حل سوې ده. دا شان ډان ورځپاڼه د میډیا پر ادارو هم نیوکه کوي او وایي داسې ښکاري دوی پر ځای د دې د خپلو کارکوونکو د ژوند خوندي کولو لپاره یوه ګډه تکلاره جوړه او همکاري وکړي. دوی برعکس غواړي د خپلو ځینو کارکوونکو د وینې قرباني ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
سلام پښتونخوا خبرونه اوري. راځي اوس هم د هارون بچا په ژغ کې دا سندره اورو.
د
د هارون باچا پښښ کوم سندر واوري دا اوس هم نه نه می بجې سوي دي اسرار الله مومند به خبرونو لنډي سړاندې کړي
د سعودي عرب چارواکي وایي چې په مکه معظمه کې د حرم شریف په جمعات کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لوېدو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ژوبل دي. دا پیښه په داسې مهال رامنځته شوې چې په زرګونه کسان له بېلابېلو اسلامي هیوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکې مکرمې ته تللي دي. د حج مراسمو د روانې میاشتې په وروستیو کې پیلېږي. د پاکستان متحده قومي مومنټ تور لګولی چې رینجر ځواک د دوی نور 4 کارکنان وژلي دي. پرون امکمو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د زیارت په ورځ د کراچۍ نادرن بای پاس سره نږدې د رینجر ځواک له سرتیرو سره په مبینه نښته کې وژل شوي مشکوک ملزمان د دوی کارکنان دي. رینجر ځواک دغه تورونه رد کړي دي. د اورګزیو ایجنسۍ کډوالو 800 کورنۍ به د رواني میاشتې په 9 نیټه خپلو کورونو ته ستنېږي. د قبایلي سیمو له قدرتي بتونو سره د مبارزې ادارې یوه چارواکی عادل ظهور نن پرون مشال ډوته وویل چې هغه کډوال به خپلو سیمو ته ستنوي چې د هنګو په توغ سرای کیمپ کې دننه اوسېږي. نن په کوټه کې د ورځنی پښتو نړیوال سیمینار کیږي چې په کې له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رای د هغه موافقې مخ په زیاتېدونکي ملاتړ څرګند کړی چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ لاسلیک شوه. په امریکا کې د 2001 کال د 11 ستمبر په ترهګریزو حملو کې د وژل شوو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د دې غمجنې پیښې د 14مې کلیزې په موقع راټول شوي وو چې دارنګ د پیښې قربانیانو ته درنښت وړاندې کړي. په دغه پیښه کې 3000 کسان وژل شوي وو.
اسرار الله مومند دوست خبرونو لنډیزې وړاندې کړل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څلي کلي سراج صحیح ورته کتنه کوي.
نن ایکسپریس ولس پاڼه خپلې ادریه کې وایي چې د ترخګري د خاتمې لپاره حکومت قومي تګلارې اعلان کړې ده او په هغې د عمل درآمد له وجې تر ډېره حده په شمالي وزیرستان کې د ترخګري خاتمه شوې. د ادارې په وینا چې د کیس شک نشته چې د ترخګري د خاتمې لپاره به یو اوږد وخت پکار وي او که څه هم د پاکستان په نورو برخو کې د ترخګري په پیښو باندې سلګ ډېر قابو موندل شوی خو بیا هم د خطرې وریځې ګرځي راګرځي او موږ په مکمله توګه د ترخګري د پیښو یره شروعت کولې. نو اوس وخت راغلی چې د وفاق سره سره صوبایي حکومتونه هم د ترهګرۍ د خاتمې لپاره خپل غور کردار ولوبوي او د لړکی ټولو سیاستوالو له هم د حکومت سره اوږه په اوږه ودرېدل پکار دي. ادریا اخري کې لیکي د ترهګرۍ د مکمل خاتمې لپاره به ضروری وي چې وفاقي او صوبایي انټلیجنس ایجنسیانې په خپل منځ کې رابطې او مرستې زیاتې کړي او د دې سره سره باید چې په چم مالت کې هم ولس په خپلو کې کمیټې جوړ کړي او په خپل خوښه نظر وساتی. نو د ملک هر وګړی چې د ترهګرۍ د خاتمې ژمنه وکړي نو هل به ممکن شي چې په دې ملک کې یو وار بیا امن پزای شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د 1300 راهیسې پاکستان او افغانستان کې ناامنۍ د سیمې د اوسیدونکو ژوند د خطرو او وسوسو سره مخ کړی دی ځکه چې داسې حالاتو کې د امن او قلاري امکان هم د بې یقیني په تیارو کې ورک شي. البته دا خبره د اطمینان وړ ده چې پاکستان افغانستان د خپل منځي اعتماد بحالۍ او بد اعتمادی ختمولو لپاره په اقداماتو اتفاق کړي او دغه لړکی په یو مسوده هم کار شروع دی. ادارې مخکلي کې چې د اتفاق رای د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او پاکستانی خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز ترمنځ وړاندې ورځو کې کابل کې شوې و. بل دا چې دوانو ډلو د ترهګری او په خاص توګه د داعش په ضد په خپل خاور د اقداماتو فیصله هم کړی دا چې دا شند دغه نوې خطر د سیمه د مسلو سره مخ نه کړي. ادارې اخري کې لیکي چې افغانستان کې دا وخت امنیتی وزر ډیر خنه ده. دارنګ پاکستان کې هم وسلواله ډلې وخت په وخت کاروایانه کوي. خود دې مکمل خاتمه د پاره بعد دوانو ملکونو لا په شریک اقدامات کول په کار وی او د میډیا دلار یا د بیانونو په ذریعہ دښمن ته دا مقور کول نه دی په کار چې هغه د دوانو ملکونو امن تاله ترقه کړي. ځکه په دوانو ملکونو مشرواله لا ډیر د سوچ او فکر نه کار اغستل په کار وی.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
سیمه حالات او نړۍ مطبوعات تاسو ته نن شاهین بنیاری وړاندې کوي. نیویارک ټایمز افغانستان کې د احمد شاه مسعود یو اتل په توګه د لمانځلو او په دې ترڅ کې د سوي تشدد په اړه رپورټ خپور کړی دی. بلخوا ڈی پی اے خبری اجانس په اسلام آباد کې د یو مذهبي ګوند یو مشر د پولیسو لخوا د نیول کېدو په اړه رپورټ لیکلی دی. شاهین بنیاری ته به غوښتو.
نیویارک ټایمز لیکي په کابل کې د احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه د نمانځلو دستوره هغه وخت تشدد لور ته لاړه کله چې د هغه پلویانو د وسلو سره د ښار په لارو کوڅو کې گشتونه پیل کړه. چارواکي وایي چې د تشدد په پیښو کې د افغانستان د استخباراتو د یو چارواکي په ګډون دوه کسان ووژل شو او لږ تر لږه پنځه نور ټپیان شو. ورسپانه د کی سره د دې چې ډیر افغانان د دې سره متفق نه دي. خود احمد شاه مسعود د یو اتل په توګه مانزل د افغان حکومت یو دود ګرځېدلې دی. د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو پرنګ د ډیرو په نظر احمد شاه مسعود د خپل وخت د نورو جنگ سالارانو په شان په ظلمونو کولو تورن شوی دی. سکل هغه وخت دغه دستورو یو سیاسي رنگ واخسته کله چې د احمد شاه مسعود پلویان د خپل ټوپکو سره د کابل د لارو کوڅو نه تیریده او د ولسمشر غنی پر ضد ناره وهلې. بلخوا ډی پی ای خبری اجانس په راپور کې لیکلی دی چې پاکستانی چارواکو د جمعې په ورځ د هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړی او د جمعیت علما اسلام یو مشر مفتی کفایت الله هغه وخت اونیولو کله چې هغه په یو تقریر کې د وسلوال ډلې لشکر جنگوي د وجل شوی مشر ملک اساق مده ویلې. د پولیسو چارواکي انور چودري خبری اجانس ته ویلي مفتی کفایت الله د پوځ او د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو هم انتقاد کړی و. د مفتی کفایت الله نیول وروسته د هغې منځته راغله کله چې د هیواد د کورنو چارو وزیر د زیارت په ورځ اعلان وکړو چې حکومت به هغه تقریرونه هیڅکله ونه زغمي کوم چې خلک تشدد او مذهبي سغدریزۍ ته پاروي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو ویلي چې کېدای سي شام او عراق د هیوادونو په توګه نور پاتې نه سي. د دوی په خبره کې سم ده د امریکا مقصد نه دی چې دغه هیوادونه ماتې تقسیم سي، خو شام او عراق جدي ګواښونو سره مخامخ دي. د مشال رادیو خبر مرکزي څانګې ریپورت ګل آیاس وړاندې کوي.
د امریکا د استخباراتي ادارو مشرانو ویلي دي چې په شام او عراق کې د مستقل یا دوامدار جنگ او فرقهییز تقسیم له وجې دغه هیوادونه نور خوندي نشي پاتې کېدی. د امریکا د دفاع وزارت خفیه ادارې یا ډیفنس انټلیجنس ایجنسۍ مشر لیفټنل جنرال وینسنت سټیوارت یو ځل بیا هغه خبره تکرار کړې چې عراق په دریو برخو کې تقسیمېدی شي. په دې کې کورد، سنی او شیعه سیمې شامل دي. دا خبره د عراق وزیر اعظم رد کړې وه. د سټیوارت په خبره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شام او عراق کې د پام وړ ځایونه لاندې کړي دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د عراق په شمال کې د سنی سیمو کنټرول ترلاسه کړی. همدارز یې د شام د لویدیځ سیمو درېمه برخه لاندې کړې ده او په دغه سیمو کې یې خلافت اعلان کړی دی. بلخوا عراقي کوردانو د نیمه خود مختاره شمالي عراق کې هغه سیمې له سنیانو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې څخه آزادوي چې د هغو کنټرول لاندې دي. کوردي ولسمشر مسعود برزانی په دې رستو کې ویلي وو چې باید کوردان مرکزی حکومت ته هغه سیمې ونسپاري چې کوردانو پرې کنټرول ترلاسه کړی دی. د سی این این خبریالی کریستینا امانپور سره په مرکه کې برزانی ویلي چې دا ښکاره خبره ده چې عراق په ماتېدو دی او دا هم څرګنده ده چې وفاقي یا مرکزی حکومت خپل کنټرول د لاسه ورکړی دی. دا زیاته کړه دا هر څه په ماتېدو دی، که هغه فوج دی او که هغه پولیس دی. برزانی په دغه مرکه کې ویلي چې دوی نه بلکې نور خلک د عراق د ماتېدو وجه دي او دوی د نامعلومه یرغمال کوونکو واک لاندې ژوند نشي کولی. د برزانی خبرو او په شمالي عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودګي په اړه لیفټنن جنرال وینسنت سټیوارت وایي چې له دې خبر سره په کوشتۍ کې دی چې آیا کوردان به بیرته د عراق په مرکزی حکومت کې راشي او کنه. همداراز سټیوارت ویل چې شام هم په دوه یا دریو برخو کې تقسیمې دی شي. د ده په خبره کسه هم دا د امریکا مقصد نه دی، خو کېدی شي چې داسې وشي. د نوموړي څرګندونو سره د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برینن هم موافق ښکاري. د ده په خبره کسه هم د دغه هیوادونو پولې پر ځای دي، خو حکومتونه یې کنټرول د لاسه ورکړی دی. نوموړی وایي په شام او عراق کې په قبیلو او فرقهییز لیکو کې تقسیم شوی دی او دوی قامیت د لاسه ورکړی دی. جان برنن زیاته کړه چې د دوی په اند منځني ختیځ کې په راتلونکي لسیزه کې بدلون راتللی شي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په داسل کې یو سوال طالبانو نوې مشر خپل استاد منځنی ختیځ ته ځلې چې خپل طالبانو د میشتو مهمو چارواکو ملاتړ را خپل کې د سولې علي شورا د ډلې غواړي چې د سولې په ټپه درېدلې خبر بیا خبري بیا پیل کړي. رپورټونه وایي د طالبان مشر ملا منصور خپل استاد ملا جلیل منځنی ختیځ ته ځلې چې له هغو طالب چارواکو سره خبرې وکړي چې په قطر کې طالبان د سیاسي دفتر مشر کوي یا هم وخت نا وخت په متحده عرب امارات کې د ډیپلوماټانو سره کتنې کوي. سالم مصالح رپورټ لري.
د افغان طالبانو نوی مشر ملا منصور هڅه کوي په منځنی ختیځ کې د طالبانو د غورځنګ د مهمو چارواکو ملاتړ را خپل کړي. دغه طالب چارواکي د قطر سیاسي دفتر پر مخ بیایي یا هم وخت نا وخت په متحده عرب اماراتو کې غیر رسمي مذاکرې کوي. په دې هدف ملا منصور خپل یو استازی ملا جلیل منځنی ختیځ ته لیږلې څو هلته طالب چارواکي د ده ملاتړ ته وهڅوي. د طالبانو دغه مهمو چارواکو په څرګنده د طالبانو له اوسنۍ رهبرۍ خپل حمایت نه دی څرګند کړی. وروسته له هغې چې په جولای میاشت کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر تایید سو، دې ډلې ملا منصور د خپل نوي مشر په توګه اعلان کړ. خو وسلوال طالبان پر څو ډلو سره وویشل سول او د طالبانو ځینې ډلې ټپلې دی د خپل مشر په توګه نه مني. د رویټرز خبري اجنس په حواله په وروستیو کې ملا جلیل چې د طالبانو له سیاسي مشرتابه سره ښې اړیکې لري په منځني ختیځ کې د علي رتبه طالب چارواکو د ملاتړ خپلولو لپاره سیمې ته لیږل سوی دی. د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې فعالیت لري او طالب چارواکي معمولا په متحده عرب اماراتو کې هم له ډیپلوماتانو سره غیر رسمي مذاکرې کوي. د طالب مشر ملا عمر د مرګ د خبر اعلان کلیوي خوا د طالبانو په رهبرۍ کې درزونه ایجاد کړل، له بلې خوا یې د سولې هغه خبرې هم په ټپه ودرولې چې په پام کې وه دویم پړاو یې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ په پاکستان کې وسی. په همدې حال کې د سولې علي شورا د طالبانو له ډلو ټپلو غواړي چې د سولې خبرو ته د افغان ولس په غوښتنه ادامه ورکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسله مطرح کړه.
زمونږ غوښتنه د طالبانو یا د ټولو مخالفینو نه دا ده چې د افغانستان خلق او ولسونه او حکومت د سولې شورا ټول د دې نه دا غواړي چې د سولې لپاره امادګي وښيي، که په وحدت سره یې خو ډېره ښه ده او یو مشر ولري او موقف یې وي او دریځ یې وي او پالیسي وي.
رویټرز اجنس لیکي په قطر او متحده عرب اماراتو کې به د طالبانو له مشرانو سره د خبرو نتایج دا په ډاګه کړي چې آی د طالبانو دغه ډله به د ملا منصور ملاتړ وکړي او کنه. د طالبانو یوې سرچینې رویټرز اجنس ته ویلي په منځني ختیځ کې د طالبانو رهبري په پام کې لري چې له ملا منصور نه خپل لار جلا کړي، ځکه دوی اندېښنه لري چې ملا منصور د پاکستان له استخباراتي ادارې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. پاکستان له زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ تورن سوی، خو دغه هیواد تل دغه تورونه رد کړي دي. د طالبانو دغه سرچینې چې نوم یې نه ده اخیستل سوی رویټرز اجنس ته ویلي د طالبانو ځینې مهم غړي لکه طیب آغا او ملا حسن رحماني داسې احساسوي چې له پاکستانه ورته ګواښ متوجه دی. د سرچینې په حواله ملا منصور اوس د ملا جلیل په مشرۍ یو هیات لیږلی چې د طالبانو له دغو غړو سره خبرې وکړي او دې ته یې وهڅوي چې د ده ملاتړ ته غاړه کښېږدي. طیب آغا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر و او رحماني د ملا عمر پخوانی مرستیال او د طالبانو د سیاسي شورا مشر و.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغان حکومت چارواکي وایي د ټاپي پروژې د کار د پای ته رسېدو د دې پروژې د افتتاحي مراسمو په اړه د موافقې لپاره د غړو هیوادونو ترمنځ خبرې اوس هم روانې دي. خو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف بیا پرون وویل چې دی به د ټاپي پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې د برخه اخیستلو لپاره به په دسمبر میاشت کې ترکمنستان ته ځي. دا خبره نوموړي پرون نابل ورځ کړې ده. د افغانستان د کانو او پټرولیم وزارت وینا تر اوسه لا د غړیو هیوادونو ترمنځ د ټاپي پروژې د اسهامو په اړه هم خبرې دوام لري. ملالۍ بشیر ته به ورسو.
افغان حکومت وایي چې د ټاپي د پایپ لاین د پروژې کار تر اوسه روان دی او د ځینو مسایلو پر سر لا اړوندو لورو تر اوسه موافقه نه ده کړې. په دې اړه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ سوداګرانو ته په یوه غونډه کې وویل چې ترکمنستان به د ټاپي پایپ لاین پر پروژه د روان کال په پای کې بیرته کار پیل کړي. نواز شریف همدارز وویل چې دی به په دسمبر میاشت کې د ټاپي پروژې په افتتاحي مراسمو کې ترکمنستان ته ځي. خو د افغانستان د کانو او پټرولیم وزارت ویان محی الدین نوری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه هغه نیټه چې کله باید د دې پروژې کار پیل سي نه د ټاکل سوی. ښاغلی نوری وایي د ټاپي د پایپ لاین د کار پیل د افغانستان د دولت غوښتنه هم ده او په تیرو درو غونډو کې چې په اشقاباد کابل او اسلام آباد کې وسوي پر همدې موضوع خبرې سوي.
خبرې روان دي چې څه وخت باید همدغه پایپ لاین کار په رسمي توګه افتتاح شي، ځکه تر اوسه پورې د څلور هیوادونو په ګډون استازي په مختلفو غونډو کې پر همدو موضوعاتو باندې خبرې کړي چې هغه اجرایي کار باید ژر تر ژره پیل شي.
د ټاپي پروژې د غړي هیوادونو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ په وروستۍ غونډه کې چې په ترکمنستان کې وسوه د ټاپي پروژې د کنسرسیوم مشري ترکمن ګاز شرکت ته ورکړل سوه. د ښاغلي نوري په وینا په دغه کنسرسیوم کې د هیوادونو د سهامو په اړه خبرې اوس هم روانې دي.
وروسته تر دې چې د کنسرسیوم رهبري ترکمن ګاز یا د دې دولتي کمپنۍ ونیوله، موږ هم ځینې سوال وکړ او په دې لړۍ کې مو د دې حمایت وکړ، نو اوس پر دې باندې خبرې روانې دي چې د دغه کنسرسیوم سهام باید مخکې تر مخکې مشخص شي چې کوم هیوادونه او کوم شرکتونه په دې کنسرسیوم څومره سهام ولري.
د افغانستان د کانو او پټرولیم وزارت ویاند وایي هر کله چې د دې پروژې کار پای ته ورسیږي او د افتتاح لپاره نیټه وټاکل سي، افغانستان به هم د ټاپي پروژې د پرانیستلو په غونډه کې د برخه اخیستلو لپاره ترکمنستان ته خپل لوړ رتبه هیئت ولیږي. د ټاپي پروژې د ګاز د پایپ لاین تر ټولو اوږده برخه له افغانستانه تیریږي او د دې پایپ لاین د جوړولو په ترڅ کې یوازې په افغانستان کې تر 50,000 زیاتو کسانو ته کار پیدا کیږي او د دې پایپ لاین د فعالېدو وروسته به افغانستان له کاله سلګونه میلیونه ډالر د ترانزیت د مالیې له لارې ترلاسه کوي.
د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې مشال ریډیو اوري.
نن وبخشي پرون د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې لخوا د ترګر بریدونو 14 کلیزه وه. تر دغه پیښو وروسته د امریکا په مشرۍ له ترګري سره د مبارزې لپاره یو نړیوال ائتلاف رامنځته شو. د دې اتحاد له رامنځته کېدو سره په افغانستان د پوځي برید او د نتایجو په اړه بېلابېل نظرونه مطرح شوي دي. قصیب سلمان په دې اړه بشپړ رپورټ چمتو کړی دی چې سوداګري له نړیوالو مرکزونو سره د الوتکو د لګېدو او د خلکو په شغونو پیل شي.
د سپتمبر 11 د امریکا پر خاوري د القاعده شبکې له تروریستي برید او په نتیجه کې په افغانستان کې د نړیوال پوځي ماموریت له پیلېدو پوره 14 کاله تیریږي. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس او د چارو کارپو روحلا امین د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جوړېدل ګټور بولي، خو وایي چې دغه مبارزې لکه څومره چې تمه ترې کېدله نتیجه نه درلوده.
هغه اهداف چې په لومړي سر کې په افغانستان او نړۍ کې د امریکا د حضور لپاره ټاکل شوي وو، ځینو ته یې ورسېدل. القاعده ډله کمزوري شوه، خو که فکر وکړو که امریکا کوم څه ترلاسه کړي وي، دوه برابره یې له لاسه ورکړي دي.
د کارپوهانو په باور یو له هغو عواملو څخه چې نړیواله ټولنه ونه توانېده په افغانستان کې خپل ټول اهداف ترلاسه کړي، د پخواني ولسمشر حامد کرزي او امریکا ترمنځ د نظرونو اختلافات وو. دغه کارپوهان همدارنګه وایي چې د عراق جګړه هم د دې لامل وګرځېده څو د امریکا پام له افغانستانه واوړي او په دغه هیواد کې له تروریزم سره پیل سوې جګړه منحرفه سي. د ولسي جرګې ځینې غړي هم وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې هغو اساسي هدفونو ته ونه رسېده چې له امله یې په دغه هیواد کې پوځي ماموریت پیل کړی و. دا اساسي اهداف څه دي؟ د ولسي جرګې غړی عبدالقادر اجزازی پاړه وایي
یو لوی او اصلي او لومړنی هدف چې په افغانستان کې مکمله سرتاسري صلح راولي او ټول تروریستان دا ټول به مهار کوي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې او منطقه کې به یو دایمي صلح راولي. او تاسفانه په دې کې نړیواله ټولنه خصوصا نیټو او امریکایان ناکام پاتې شول.
خو دې ته په کتو چې په افغانستان کې د نړیوالو د 13 کلن پوځي ماموریت له ختمېدو سره سره له هم په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو فعالیتونه دوام لري، ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان او سیمه د هغو تروریستانو له اړخه له خطر سره مخامخ ده چې له شمالي او جنوبي وزیرستان څخه دغه هیواد ته صادر سوي دي.
موږ په دې وتوانېدو چې ټول منطقې ته قناعت ورکو چې افغانستان کې ثبات او سوله د ټولې منطقې په په نفت. نن هغه ګروپونه چې شمالي او جنوبي وزیرستان نه وېستل سول او موږ ته صادر سول ټولې منطقې ته خطر دی.
د 2000 لمړي میلادي کال د سپټمبر په 11مه نیټه د القاعده شبکې لخوا تشول سوی دوی الوتکې په نیویارک کې د سوداګرۍ له دوو نړیوالو برجونو او یوه یې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون سره ولګېدله. د دغې حملې په نتیجه کې په امریکا کې نږدې 3000 کسان ووژل سول چې پکې 19 د القاعده شبکې غړي هم شامل وه. تر حملې سمدستي وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش په یوه بیانیه کې دا پیښه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستره تروریستي حمله او یوه ملي تراژیدي یاده کړه.
نن موږ له یوې ملي تراژیدۍ سره مخامخ شولو چې په یوې تروریستي حملې کې د نړیوالې سوداګرۍ برجونه ونړول سول. مال مرستیال ولسمشر او د اف بی آی له مشر سره خبرې وکړې څو په دې برخه کې هر اړخیزې څېړنې وکړې.
د سپتمبر 11مې پیښې د تروریزم په وړاندې د یو پراخ نړیوال ائتلاف رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړه چې له مخې شاوخوا 1,00,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې له القاعده او طالبانو سره د مبارزې لپاره افغانستان ته راغلل.
د قسم سلام ریپورت مو اوریدی. اوس هم راځي د شریف شفیق مرید په غږ کې یو سندره واورو.
قدم خاورو خپل ولو تد پین خودم دا جمله پات شوا ویلو تد پین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
شفیق مرید او سیتا کاسمی پر ژغ کې مو سندره واوریدله. او سم یو بل رپورټ راځو. چارواکي وایي د کورمه ایجنسی شاوخوا 800 بې کوره کړل سوي خلک به د رواني میاشتې پر 9 نیټه کورونو ته ستنې شي. دا خلک په راغ سرای کیمپ کې اوسېږي. د چارواکو په وینا هغه کسان چې له دې کیمپ بهر میشتې هغوی به په دوهمه مرحله کې ستنوي. تفصیل د طارق اورکزی په رپورټ کې.
د هنګو په توخ سرایکیم کې میشت او رغزو د کورنیو بېځایه شویو کډوالو خپلو سیمو ته د بیرته ستنېدو لړۍ د دې میاشت له 9 نېټې راهیسې پیل کېږي. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو چارواکی عادل ظهور مشال لډیو ته وایي واضح دی چې په 2014 کال کې د کیمپ متاثرینو واپسی هغه وخت وځنډولی شوه کله چې ورته د پوز لخوا د بس سیکورټي صورتحال له کبله اجازت میلو نه شولو. په 2014 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیات د شروع کېدو وروسته د اورغزو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. د کوزي او په منځني اورغزو کې پوځي عملیاتو وروسته شاوخوا شپږ زره کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونو ته واپس شوي دي. په دې وخت د اورغزو کډوالو کورنیو سرکاري شمېره څه د پاسه 60,000 ښودلی کېږي چې شاوخوا 1500 کورنۍ په کیمپونو او پاتې نور یې په کرایي کورونو کې هستوګنه لري. په کیمپ کې مې سید ملنګ په نامه د اریخېلو سیمې یو متاثره او مشر مشال لډیو ته وایي په کار دی چې حکومت زر ته زره نور متاثره کورنۍ هم خپلو علاقو کې آباد کړي ځکه چې په کډوالۍ ژوند کې دوی سخت تنګ شوي دي. قدرتی آفتونو سره مبارزې د ادارې چارواکي وایي په بره اورغزو کې لا هم پوځي اپریشن روان دی او چې کله دغه سیمه د وسلوانو نه پاکه کړی شي نو د پاتې متاثرینو واپسي به هم وشي. طارق اورغزی، مشال رادیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
سلام پښتونخوا خبرونه ده. پای ته رسو د راشد خان په شخ په دې سندره باندې. خو په بلګړې کې به بیا له تاسو سره یو
رانا مخوانت سرو سرو پی زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڈولی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے نئی خری بس گرانا گل تھا سرا زمانی ناس مندری خری بس گرانا گل تھا سرا زمانی ناس تیرا وہ باپ جنگڑوں کی گزرا سلمتا سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری دا شنخالے رانا مغوارا دسرو سرو پیسوان سماڑی را غریبی دا شنخالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت چاری دا شنخالے اس میں سخت نہ چاری دا شنخالے